افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو وار بیا ټینګار کړی چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
که چیرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېر اغېز به ونه لري.
ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېر هڅه کوي په خپله د حکومت په رسمیت نه پیژني؟
پاکستان فکر کوي که زه اوس یوازې په رسمیت وپیژنم داسې نه شي چې لکه هغه تېر ځلي غوندې د دوی سرنوشت په رسمیت نه پیژندل وي.
دا مسله مو د سیاسي او حقوقي چارو له یوه پوه سره په مرکه کې څېړلې. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
یو استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی.
لکه دوس خاره په مخدره موادو روغ دي کسان راټول شوي او د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي. یو په مخدره موادو روغ دی.
تصمیم می جدید از دلیل نیوره دی چې ځکه دی عمل نامه سم ورځ ونه لیدل.
په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د قطر د محلي شورا غانو د انتخاباتو لپاره له شلو د زیاتو کاندید شو خزوې وای هم نه دی بریالی شوی. د خبرونه په دوه منی مې کې د ازادي رادیو د بشري حقوقو او ساسو د ورکو شو ځانو د لټي ونیز پروګرامونه هم مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د اروپای ټولنې په چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداري ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د لومړي وار لپاره د مصر یو هوایي شرکت اسرائیل ته مستقیمه الوتنه وکړه. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر وایي افغانستان د اقتصاد او ټولنیزو سیستمونو له داسې زوال سره مخامخ دی چې په بشري غمیزې بدلیدای سي. جوزف بورل نن د خپل بلاک په یو مطلب کې ویلي تر ټولو د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره طالبانو ته پکار ده هغو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوالو مرستو ته زمینه برابروي. ښاغلی بورل لیکلي افغانستان له جدي بشري بحران سره مخامخ دی چې ټولنیز او اقتصادي زوال هم را روان دی او دا بحران افغانانو سیمې او نړۍ ته امن د نړۍ امن ته ګواښ پېښولای سي. لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، په دغه هیواد کې د خوړو بیې دوه برابري زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغه هیواد کې د صحت مندۍ پروژې یوازې 10% روغتیایي مرکزونه فعال دي. د ادارې ویلي په دریو دغو مرکزونو کې دوه اساسي درمل نه لري او که چیرې په دې برخه کې اقدام ونیسي پاتې مرکزونه به هم د تړل کېدو له خطر سره مخامخ سي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دغه اداره له بسپنه ورکوونکو سره کار کوي چې د دغو روغتیایي مرکزونو فعالیت دوام پیدا کړي. دغه سازمان ویلي تر بل هر وخت په میلیونونو افغانان له زیانونو سره مخامخ دي او دوی نسي کولی په ناڅاپي ډول روغتیایي خدمات بند کړي. په ننګرهار کې ځینو سرچینو محلي رسنیو ته ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې درې کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور اعدام کړي دي. دوه مړي په مرکز جلال آباد کې ځړول سوي او درېیم تن په چپرهار ولسوالۍ کې. دولتي اژانس باختر هم په داعش پورې د دریو تړلو کسانو د مړینې خبر تایید کړی دی. تېره اونۍ طالبانو په هرات کې د څلورو کسانو مړي د ښار په بېلابېلو برخو کې ځړولي وه. دوی ویلي وو چې دغو کسانو د یوه سوداګر او د هغه د زوی په تښتونې کې لاس درلو چې د تښتول سویو د خوشي کېدو په عملیاتو کې څلور وړه وژل سوي او یو طالب ټپي سوی دی. بلخ راپورونه وایي چې په ننګرهار کې د دریو کسانو مړي پیدا سوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت یوه ولایتي ویاند نن د جرمني خبري اژانس ته دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې نه پوهېږي په دې وژنو کې څوک لاس لري. په ګرجستان کې د شاروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګرجستان د رویا په نوم واکمن ګوند تر نورو ډیر مخکې دی. په دغو ټاکنو کې چې د درغلیو ادعاوې سوي دي، دوو عمده سیاسي لوریو پکې د بریا ادعا کړې ده. د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د نن ورځې شمیرې ښیي چې د ټاکنو د 99% شمیرل سویو رایو له مخې د ګرجستان رویا ګوند 6.6% رایې ګټلې، خو د متحد ملي غورځنګ په نوم د اپوزیسیون عمده ډلې 10.5% فیصده رای خپلې کړې دي. پاتې رای د 43 نورو ګوندونو ترمنځ ویشل سی وی دي. دغه ټاکنې د جلا وطن پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی تر ستنېدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدې. ساکاشویلی چې د خپل تاسیس کړي ګوند متحد ملي غورځنګ او نورو ګوندونو د لاریون د تنظیم هڅې کوله د ټاکنو په شپه ګورجستان ته لستنېدو وروسته ونیول سو. د مصر یو هوایي شرکت چې دغه هیواد بیرغ قربان دي ښکارېده اسرائیل ته لومړی مستقیمه رسمي الوتنه نن یک شنبه وکړه. دا په 1990 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته لومړی وار دی چې د مصر هوایي شرکت یو الوتکه اسرائیل ته مستقیمه الوتنه کوي. یریسنای هوایي شرکت د دې لپاره چې کوم لنجه ونیسي د دې شرکت له لوګو پرته له کلونو راهیسې اسرائیل ته الوتنې کولې. اوس به د دغه شرکت الوتکې چې د مصر هوایي شرکت ټاپه به قربان دي لګېدلې وي. هر اونی د قاهری او تلبیب ترمنز درې الوتنی کوي. او د اروپای ټولنې د یو داخلي سند لمخې دغه ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسي دروونو پوځي فعالیتونو لکبل د اوکراینی پوځیانو دروزنی پر یو ماموریت خبر کوي. په اصل کې چې د کیف او ماسکو ترمنز کړکېچ او شتره سیدلې د اروپای ټولنې ځینې غړي لبی لروس غوړي چې د اوکراین لپاره د اروپای ټولنې د پوځي مشورې او روزنې په نوم یو به طرفه روزنیز مرکز پایل پرانیزي. دا خبر د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د یو سند لمخې د جرمني ویلت ام سونتانګ ورسپارې خبر کړی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د امریکا په ګډون د نړۍ والټولنه د افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. عمران خان د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې په هیوادونو هم غږ کړی چې د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو لپاره یو ګډه پالیسي جوړ کړي. پر دې موضوع نور تفصیل په دې رپورت کې.
پاکستان چې د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړې بلل کیږي. صدر اعظم یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د ترکیې له حکومتي رسنۍ ټی آر ټی سره مرکه کې ویلي خره چې د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره یو ګډه پالیسي جوړه شي. خاغلی خان ویلي که پاکستان په یوازې ځان د طالبانو رژیم ته رسمیت ورکړي ډیر اغیز به ونه لري، خو هغه په دې برخه کې د امریکا، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پریکړه مهمه بولی.
زموږ حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له ټولو گاونډیو سره مشوره کوو چې کله د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو. کچیر پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډیر اغیز به ونه لري. اړینه دا ده چې امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
د پاکستان صدر اعظم پر امریکا هم غږ کړی چې اوس یا هم په ځنډ په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده کچیر دا مرستې بند شي نه یوازې دا چې په دې هیواد کې به یو بحران پیل شي، بلکې د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. واکته د طالبانو تر رسیدو وروسته پاکستانی چارواکو په لوړه کچه څو ځله له نړۍ څخه د طالبانو په رسمیت پیژندو غوښتنه کړې، خو لا هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. د طالبانو په رسمیت پیژندو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی. طالبان بیا د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ډېرو ویاندویانو د پاکستاني چارواکو له دې ډول نظریاتو هرکلی کړی او دا څرګندونې یې له دوی سره د پاکستان خواخوږي بللې ده. اونې وړاندې د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له ډېرو هیوادونو سره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندو لپاره خبرې شوي او ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی رژیم په رسمیت وپیژني. خو له هغې نیټې تر ننه د پاکستان په ګډون هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بله موضوع له ګاونډیانو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي، خو په وروستیو کې ښکاري چې له تاجکستان سره د دې ډلې اړیکې ترنګلې شوې. که څه هم طالبان دا نه مني چې ګنې له تاجکستان سره ستونزه لري، خو پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي عمران خان هڅه پیل کړې چې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ روانه کشاله کې منځګړتوب وکړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د شنبه په ورځ یو خبر پاڼه کې ولیکل عمران خان او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ټلیفوني خبرې کړې او پر افغانستان هم غږېدلې دي. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ یو موضوع د پنشیر جګړه ده. تاجکستان وایي هلته بشر ضد جنایات شوي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دې ترڅنګ د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو یو شمېر غړو له رسنیو سره په خپلو مرکو کې د تاجکستان دریز د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده.
په همدې موضوع کې تمکیږو، ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډیره هڅه کوي په خپل د حکومت په رسمیت نه پیژني. پاکستان د 1990 لسیزې په دوهمه نیمه کې د طالبانو د وخت حکومت په رسمیت پیژندلې وو. د پښتنې مخکې د مرکې په پیل کې د سیاسي او حقوقي چارو له پوه مدیر صافي څخه وکړه.
خبره خدا ده چې پاکستان فکر کوي چې کزی اوس یوازې په رسمیت پیژنم، دا څنګه چې لکه هغه تیز لیوندې د دوی سرنوشت پر رسمیت نه پیژندل وي، د دنیا د خوانه او دای به یوازې پاتې بیا هم بدنامیږي. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان د عمران خان په شمول دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادو د خوا اقلا دا پر رسمیت وپیژني، شاید چې په منځ کې یو آخري هیواد دی وي چې دوی
صافی صاحب. عمران خان د دې ترڅنګ چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډیره هڅه کوي، دغه راز له افغانستان سره په اوسنی وخت کې د بشري مرستو په کې دوه هم ډیر زیات ټینګار کوي، او دغه راز د خبرداري هم ورکړی چې کله مرستې بند شي نو ممکن د طالبانو دغه سرپرست حکومت هم سقوط وکړي. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر شتمني کنګل شوې ده. آیا دغه کنګل شوې شتمني تر ډیره طالبانو ته زرر رسوي او کله افغانستان ولسته؟
زه فکر کوم چې دا شتمنۍ د افغانستان چې دوی کنګل کړې ده، دا په حقیقت کې د افغانستان ټول ولسته zarar رسوي، ولې دا نه د طالبانو شخصي پیسې دي او نه د بل چا شخصي پیسې دي، دا ټول تاجرانو، شتمنو، د کاروباریانو، افغانانو پیسې دي چې دوی معاملات د دغه لارې نه تر اجرا کول، او دا چې کنګل کړي نو د پټاپ ولاړ نه. نو په دې لحاظ باندې پاکستان کوشش کوي چې د رسمیت پیژندل شي، چې دوی دا پیسې خلاص شي او دا ورته ورکړي، او دا مشکلات د اکسپورت، امپورت، د وارداتو، د صادراتو او معاشونه د ټولو وزارتو او د ټولو خلکو د امانه تحویلېږي، او افغانۍ د 500 ډالرونه سلو افغانیو ته $1 وختله. نو په دې لحاظ دا کا بند وساتی امکان لري چې اقتصادي لحاظ دا مملکت په سقوط کې.
دغه خبرداري چې کچېری دغه مرستي ونشي له افغانستان سره، تاسو هم ویل چې له اقتصادي پلوه په څه معنا اقتصادي سقوط؟ آیا د دې معنا لري چې د طالبانو دغه اوسنۍ حکومت به سقوط وکړي؟
معنا دا ده که سقوط وکړي نو نورو لانجو ته به هم لاس واچوي. اوس دا طالبان چې په خزانه کې چې ونه لري او هیوادونه ورسره کومک ونه کړي او خپلې پیسې متور نه کړي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا طالبان به نورې پیسې د اسمان نه دوی ته راولویږي؟ د کوم ځای نه به راشي چې دوی دا روزانه ژوند د خپل د مملکت د اداراتو، د معاشاتو او دا خوراک، د محالی، د نفوس ځای کوم ځای نه برابر کړي؟ نو همدغه ده چې دا خطر لري که اقتصادي لحاظ سقوط وکړو نو سیاسي لحاظ هم سقوط کوي.
د سیاسي او حقوقي چارو په ډیر صفایو چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د ورستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو، عمران خان ویلي چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د ویلي چې پاکستان په یو اړخیز ډول دا کار ځکه نه کوي چې ممکن اغیزې کم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 1.5 څپه صاف او وازی اوریدل شي. څو شپې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د کابل د ادګاه لوی جمعه دروازې مخې ته نن یوه چاودنه شوې چې د چاودنې ملکي خلکو ته هم تلفات اړولې دي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې د ادګاه په جمعه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاع اطلاعاتو او کلتور د امرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد چې په عین حال کې طالبانو ویان هم دی د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. مور څو ورځې مخکې امړه شوی و، خاورو ته سپارل شوی و، او نن هم ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټ کې چې مخکې ورکړی و له خلکو غوښتي و چې د فاتحې د مراسمو لپاره د عیدګاه جمعه ته ورشي، او نن هم د فاتحې مراسم هلته اخیستل کېدل. تر اوسه معلومه نه ده چې دغې چاودنې څومره تلفات اړولي دي، خو موږ هڅه کوو چې په دې اړه نور معلومات راغونډ کړو او تاسو له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. تر څو پورې چې په دې اړه نوي معلومات ترلاسه کوو، راځو یوې بلې موضوع ته. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. د ملکی ادارو د تنخوا ستونزې یوازې په کونړ پورې نه محدودېږي، او هغه هم نه یوازې په ښوونکو پورې بلکې د ډېرو نورو دولتي او ملکی ادارو کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کونړ کې ښوونکي باید د ماشونو د نشتون په صورت کې خپلو دندو ته ځي او کوښښ کوي چې د هیواد نوی نسل د علم او پوهې پر ګاڼه سنبال کړي، خو په خبرې چې غربت او د ماشونو نشتونې ذهنونه نارامه کړي او په سمه توګه تدریس ته دوام نشي ورکولی. په یاد ولایت کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حاجی حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل:
نو دا درې میاشتې کېږي استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې که چرګ چرګوړی او که مال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی. ځمکه نه لري بیچارهګان، کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅې کړي او ځان لږ خرچه وکړي. نو په لحاظ که د جمعه نیمه کې ورځې له ماشور نه کړي، نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي. د هغې خاص وجه دا ده چې د دېړي وکړي، یو څه شی پیدا کړي، خپلو بچو لې راوړي.
په کونړ کې د پوهن ریاست مسؤلین هم مني چې ښوونکي د ماشونو د نه ورکړې له امله ګڼې ستونزې ګالي. د دوی په خبره چې د امکاناتو او د موټرو کرایې د نشتوالي په وجه ښوونکي په خپل وخت ښوونځي ته نشي حاضرېدی. د کونړ پوهن ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل ښوونکو ټول مشکلات اړوند وزارت سره شریک کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي.
بعضې استادان زمونږ د لری لری ځایونو نه ځي وظایفو له او د غیر حاضرۍ کچه نهایت یې ډېره شوې ده، ځکه کری ورسره نه وي، مشکلات ډېر دي. د وزیر صاحب د معارف د خوا نه امر شوی دی چې تاسې کوشش وکړئ معاشونه اجرا کړئ. نو نن ورځ به مونږ له انشاءالله مکتوب راځي د وزارت معارف د مالی ریاست نه، او هغې باندې به مونږ اجرات کوو. امید شته دی انشاءالله او معاش به اجراشي.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې کابل په ګډون ښوونکو او د حکومتي ادارو کارکوونکو ته له تیرو نږدې دریو میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه زیاته شوې ده.
مخکې مو واورېدل چې په کابل کې د عیدګاه لوی جومات په اوره کې چاودنه شوې، د چاودنې تلفات هم اړولي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ د مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. نور به له خپل خبریاله واورو چې په دې اړه نوي معلومات راغونډ کړي. مهرباني، چاودنه کله شوې او څومره تلفات لري؟
نوری صاحب، نن له غرمې وروسته د کابل ښار د پل محمود خان ته څیرمه د عیدګاه جامع مسجد مخ ته د چاودنې خبرونه ورکړل شوي دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا چاودنه د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده او تلفات هم اړولي دي، مرشوب له هم لري. دقیق شمیر تر دې دمه لا د تلفات نه دی معلوم. دا چاودنه په داسې حال کې د عیدګاه مسجد مخ ته شوې ده چې د عیدګاه مسجد دننه د طالبانو د همدغه چارواکي د مور د فاتحې مراسم روانو او په لومړي سر کې ویل کېدل چې دا پی خای د فاتحې دننه شوي وي په مراسم باندې. خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. طالبانو یوازې همدومره تایید کړي دي چې دا پیښه د عیدګاه مسجد په وره کې د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده چې تلفات یې اړولي دي. د دې سیمې نه د بیلابیلو روغتونونو ته د امبولانسونو کې بار ځینې ټپیان لیدل شوي دي چې وړل شوي دي په ځانګړي ډول 420 د داود خان روغتون ته، د وزیر اکبر خان روغتون ته لیدل شوي دي. په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي دي. د افغانستان د طالبانو په مشرۍ باندې کورنیو چارو وزارت تر دې دمه د دې پیښې په اړه باندې لا څه نه دي ویلي. یوازې پیښه تایید کړې ویلي دي چې د تلفاتو په اړه باندې به وروسته بشپړ معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، ذبیح الله مجاهد په ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې د خلکو د ملکي خلکو په یو تجمع کې دغه چاودنه شوې ده. یعنی دغه چاودنه د نوموړي د مور له فاتحې د مراسمو سره کوم تړاو نه لري چې په داخل د عیدګاه لوی جماعت کې دغه مراسم اخیستل کېدل، او که دا له هغه سره تړلې پیښه ده څه ویل
کېږي؟ خای نو د سپچې د هغه سره تړلې ویزه کا عیني شاهدان و چې دنه د فاتحې مراسم روان او د دروازې په خله کې د 14 کېدل تابن په سیمه کې به خلک تل د فاتحې مراسم وته. خای د طالبانو ځینې غړي هم پکې وی، خو تر دې دمه دقیق شمیري او دقیق معلومات لا نشته چې په دې پیخه کې د ټولنې کوم قشر ته ډیر زیان رسیدل.
کور ودان مننه د تاسو معلوماتونه. بلې قدرمن اوریدونکو، و امر دل چې د کابل د عیدګاه جمعات مخته چاودنه شویده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا چاودنه په عیدګاه جمعات کې دیننه د فاتحې مراسم سره کوم تړاو لري کنه لري، خو تایید شویده چې چاودنه شوی او ملکانو ته هم مرګ ژوبله پکې اوخته ده. چاودنه داسې مهال شویده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر او دغه راز د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مور فاتحه اخیستل کېده.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو اوري لکوندس خار په مخدره موادو روغ د کسان راټول شوی او د درملن لپاره روختون ته وړل شوی. یو شمیر دغه په مخدره موادو روغ د کسان ازادي رادیو ته ویل چې دا ډیر ښه اقدام دی، او دوی به هم هڅه وکړي چې له مخدره موادو د روغتیا د درملن په برخه کې په خپل هم اقدامات وکړي او ځان نور د مخدره موادو له روغ د کېدو او وژغوري. البته که په روغتون کې سم درملنه وشي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په کندز کې سیمه ایز طالب چارواکو د ښار له واټونو څخه پرنیشې توکو روغ د کسان راټول او د درملنې په خاطر د دې ولایت د روغ دو د درملنې اتیا بستریز روغتون ته انتقال کړي دي. په دې ورستوي کې چې پرنیشې توکو روغ د کسان د درملنې په خاطر اړوند روغتون ته انتقال شوي دي، د طالبانو له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د محمد رفیق په نوم 30 کلن ځوان چې پرنیشې توکو روغ دی او روغتون ته د درملنې په خاطر راوړل شوی، وای له 13 کالو راهیسې نشه کولی.
قاچاق برای چه بگیره؟ نفرای که میفروشه باید گم شوه که ما میمروه پس همون محیط همون محل هست ما پس زمین رو
باید ده نشی تو کپلورون که او قچاق بران ونیسی زکه کلی چه موج لروختون سخ رخصت کیجو بیر تا پردی مرد زختان نسو. موج لامرد اسلامی او ده روختون لچارواکو خواشیو زموج خدمت کوی او دلت زموج لپاره هر دول امکانات موجود دی.
جمع خان چه تازه روختون تا ده درملن پا خاطر راوڑل شوه دی؟ د ډیرو نشه کولو له لاسه ظاهرا 30 کلن معلومیږي، خو د نوموړي په وینا عمر 13 کال دی.
راغول دغه شپه خالي ته مراجعه وکړه، نو تصمیم می جدید از دلی نیول دی چې ځکه دی عمل نامه سم ورځ ونه لیدل. نو اخه خو دوستان نه چې بس مرد موی کې بس اولاد اولاد نه جدا کیږي، دا د سی عمل دی چې بس ډیر مردار بس دی، بس سړی ګوره د نږدې دوست نه لري کی خدای دې بس شفاره کی بس ټول مسلمانانو ته. بس
د کندز ګڼ شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی نظیف الله سالارزی ازادۍ روډې ته وویل،
د امارت اسلامي د دې نیک اقدام او د دې ډیر ښه اقدام نه موږ ډیر خوشحاله استو چې دغه متعدین او پوډریان د دې کوڅو نه ټول کړل. خلک ته ډیر په عذاب او غلاګانې کولې، د خلکو کورونه دغه یو ځای ته ټول کړل. موږ ته ډیر خوشحاله استو د دې ډیر ښه اقدام وکړو.
په کندز کې د روغدو د درملنې اتیا بستریز روغتون چارواکي بیا وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه ولایت کې د روغدو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی. د نوموړي روغتون مسؤول ډاکټر عبدالقدیم حافظي ازادۍ راډیو ته وویل،
در حدود 50-60 مریض فعلا در بسرهای ما موجود است و مجاهدین هم همکار هستند و خود ما هم طلب.
اوس محل کابو شپیته تن ناروغان پر روختون که بستر دی او په دې برخه کې د امارت اسلامی چارواکی هم له موږ سره همکاری کوي. د پخوا په پرتله د روغتو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی او زموږ کارونه هم په ښه توګه پر مخ ځي.
په کندز کې امنیتي چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د نشې توکو د قاچاق او قاچاقبرانو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده، خو انتقاد کوي چې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو د نشې توکو په قاچاق او پلورلو کې لاس درلود او په همدې دلیل د روغدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو و. د کندز د امنیت قمندان مرستیال مولوي دوست محمد عبیده په دې اړه وویل،
تقریبا د جالی سیمادار 33 نفر پروشنده اماده ما بس تقریبا دریم اکیاس کې کوم
تر اوسه پوری کابو 33 تنه د نشي توکو پلورونکي او قاچاقبران زمون له خوا نیول شوی او په محبس کې موجود دي. دا هغه کسان دي چې نشي توکي پلورل او خلک روغ دي کول. موږ خپل ولسته ډاډ ورکو چې لدی ورسته هیڅ جنایتکار خلافکار او د نشي توکو قاچاقبرانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي.
ل دې وړاندې د دې ولایت په خانوی دولتي چارواکو ویلي وو چې د اټکل لمخې په کندز ولایت کې کابو 13 تنه پر نشي توکو روغ د کسان موجود دي، خو د دې ولایت زیات شمیر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د روغ د کسانو په شمیر کې بے ساری کموالی راغلی او ان د ښار په واټونو او کوڅو کې هم کم لیدل کیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سمي وسمي زونړي ولا موضوع اخلو. پرون په قطر کې د ملي شورا لپاره انتخابات تر سره شول، خو په دغو انتخاباتو کې ل شپږشتو خزینه کاندیدانو څخه چې د لومړي ځل لپاره ځانونه کاندید کړي وو یو هم انتخاب نشو. لدې نه هیله کوونکې نتیجې ورسته هم قطري امیرمنې وایي چې دوی نه دي کمزورې شوي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. نور په دې راپور کې،
په قطر کې د 15 چوکۍ لرونکي شورا مجلس لپاره 13 غړي د انتخاباتو لاري ټاکل کیږي او 15 نور غړي د دې هیواد امیر ټاکي. په قطر کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. عائشه حمام الجسیم 55 کلنه ده. دا د نرسنګ په برخه کې مدیره ده او په دغه انتخاباتو کې د دوحه له مرخیه ولسوالۍ څخه ځان کاندید کړی وو. دې له قطري ښځو غوښتنه کړې چې خپل نظر باید ووایي او پراتلونکو کې پیاوړو ښځینه کاندیدانو ته رای ورکړي. د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې ښځو ته د برخه اخیستلو فرصت برابر شوی دی. جسیم ویلي چې لکه نور ښځې دی هم له یو شمیر نارینه وو اوریدلې چې ښځې باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، خو دې په خپل رښتیا کې چې روغتیا ده پر پالیسۍ تمرکز کړي او غوښتل یې د کار او تقاعدي په برخه کې کارونه وکړي. که څه هم قطر په دې ورستوي کې د شوزو د حقونو په برخه کې یو شمیر اصلاحات راوستل دي چې پکښې د شوزو په خپلواک توګه د موټر جواز ترلاسه کول هم شامل دي، خو د بشري حقونو ادارو پر دې هواد انتقاد کړي چې تر اوسه هم د شوزو لپاره د سرپرست سیستم لري. شدې د واده، سفر او امیدواري په برخه کې روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي لپاره لنارینه خپلوانو اجازه ته اړتیا لري. د بشری حقوقو نړیوال ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې ویل کله چې په 2019 کال کې د قطر د سرپرستی د سیستم په اړه په مستعار نومونو ټویټونه وسول، د اکاونټ په 24 ساعتونو کې وټړل سو او د قطر د سایبری امنیت چارواکو لیوي شزي د یادو ټویټونو په اړه پلټنی وکړي. ګڼو شدینه کاندیدانو غوښتل چې په قطري ټولنه کې د هغو بهرنیو کسانو ادغام اسانه سي چې د دې هیواد شذو ورسره ودونه کړی دي. د قطر شذې لکه په نورو خلیج هیوادونو کې نسی کولای تابعیت خپل کوچنیانو ته انتقال کړي. په قطر کې یوازې یو شذ وزیر ده، حنان محمد الکواری، د دې هیواد د عامې روغتیا وزیر ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن مازدیګر د کابل عیدګاه جمعه ته څیرمه چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې د چاودنې خبر تایید کړی او ویلي دي چې چاودنه د ملکیانو پر یو تجمع سوې ده. شغلی مجاهد پرون ویلي و چې د مور د فاتحې مراسم به نن په همدې جمعه کې د ماپښین له دوو د مازدیګر تر 5 بجو پورې روان وي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر وی افغانستان د اقتصاد او ټولنیزو سیستمونو له داسې زوال سره مخامخ دی چې په بشري غمیزې بدلیږي. جوزف بورل نن د خپل بلاک په یو مطلب کې ویلي تر ټولو د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره طالبانو ته پکار ده هغو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوالو مرستو ته زمینه برابروي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغه هیواد کې د صحت مندۍ پروژې یوازې 10% روغتیایي مرکزونه فعال دي. د ادارې ویلي په دریو دغو مرکزونو کې دوه اساسي درمل نه لري. په ننګرهار کې ځینو سرچینو رسنوی ته ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې درې کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور اعدام کړي دي. په ګورجستان کې د شروالونو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګورجستان د رویا په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. د مصري او هوایي شرکت چې دغه هیواد بیرغ قربان دی لګیدلی وو اسرائیل ته لومړی مستقیمه رسمي الوتنه نن یک شنبه وکړه. دا په 1999 نه دی کال کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته لومړی وار دی چې د مصر د هوایي شرکت یو الوتکه اسرائیل ته مستقیمه الوتنه کوي. او د اروپای ټولنې د یو داخلي سند لمخې دا ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسیې د روانو پوځي تحرکاتو له کبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر یو ماموریت غور کوي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې خراغ لاس وي او خپل پښتنې به پیل کړو. ډیره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لمړی پښتنه باندې چې مطرح کوم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوی دی، مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوې ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطح په وړیا توګه ادامه ورکړي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظر به یو څیرو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه بل شي دی په اسلام کې.
د اسلام له نظر غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم الشان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع هغه حدیث چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنايي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خه علی کرلري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته ور بخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنايي لار ور وخی.
فرضي سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
پنړی کې حکومتونه خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او ک نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړی هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنايي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه وادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکام پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپته سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي او همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د زده کړې د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې وایو چې یو خو هغه یوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه یوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي ديني قواعد دي، او يا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن منظم کړي او ټول وګلوتا ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
اندر از رازو کورنۍ ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعد او اخلاقي ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کې کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجنه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته
زما پیغام ټول افغانانو ته او په نړۍ کې ټول انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېدای شي چې زینې حکومتونه زینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب ډیره زیاته مننه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د روکسو عزیزانو قدرمنو مینوالو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځ دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو په دې وروستیو ورځو کې ستاسو د هغو پیغامونو شمیر چې د خپلو ورکو عزیزانو په لټه کې دي لږ شوي دي. امکان لري چې علت یې دا وي چې زموږ د ازادي راډیو کورنۍ شمیره چې تاسو کولی سوای د هغې لارې خپل پیغامونه ثبت کړي کار نه کوي او زموږ د بهرنۍ شمیرې د لارې زنګ وهل یو څه ګرانه تمامېږي. خو که چیرې تاسو کوشش وکړئ چې خپل پیغامونه په لنډ ډول ثبت کړئ نو ستاسو مصرف به ډیر زیات نه وي. مثلا که چیرې تاسو صرف خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره په لنډه توګه ووایاست او د ورکسیوي یا پیدا سوي عزیز یو نشانه ووایاست نو دا ټوله یوه دقیقه وخت هم نه نیسي. نو په دې هیله چې تاسو خپل لنډ پیغامونه موږ ته راولېږي او په دې امید چې ستاسو خپلوان او عزیزان ډېر ژر پیدا سي د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه نیکه هیله احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېرمه. د کابل ته راغلی لکندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه عصبي ستونزم لري دلته ورنه نادره کشوي مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دې شمیره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 هوغه 3 2 2 3 او هم چې کچیر ته غواړي چې دا وګوري زما د واتس اپ شمیره ده 0 5 0 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه نه کې هله دی ازادي راځي کار کوم کوي دن کتا زه هم فهم مې سب کو وارث محبت ولې دې صاحب نه یو کس دا جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سر غوندې حلک ده نو وای چې زه د ننګرهار یم خپل پلار نه مم نه وردي هر د چا زوی وراره یې هر څوک زما هغه ګوري نو دې صاحب نه مې تماس نیولی بیا هم زما شماره صفر و سوه دېرش یویس صفر صفر او امتحان شماره مې دا صفر و و پنځه صفر شپږ یو درې یو خدای سامان.
سلامونه دا ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ماسپښین مهال دخل ته یو دوست یو ماشوم راوستی سبنا په نامه وایي د هرات د خانه یم د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه د دغه انجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي. سپر شپږ اویا نه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ یعنې سپر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ بله اتصالات میرا ده سپر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنې سپر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما د غزنی ولایت څخه اړیکنی ولای ده. نو موږ یو نفر پیدا کړی ده شمامه دیني محمد الله زوی ده د یکتی ولسوالۍ ده. هر څو کار چا ورکی په دې شمېره د زنګ ووایي صفر نایا اویا نوي درې سوه دوه ویشت بله شمېره ده صفر نایا اته دېرش شپږ شپېته تراتیا پنځه واردیش مره وایم صفر نایا اته دېرش شپږ شپېته تراتیا اخر کې پنځه پس مننه له ازادۍ راځه.
ګران اوریدونکو دا و د هغو دوستانو پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په حق لیه معلومات راکاو او اوس په هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګره سره واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم زه نظر محمد یم داسې هلمند د ولایت د مرجې د ولسوالۍ سره په خدمات کې یم. زموږ له قاضي دا پنځلس کاله کېږي چې ورځې هر یو کې معلومات لري ما ته دې په دغه شماره باندې ټلیفون وکړم صفر اووه صفر اووه صفر یو یو درې نه. السلام علیکم.
سلامونه زه جهادنا له هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ د زنداور د سینه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله تقریبا درې کال دوې یا درې میاشتې اضافه وخت کېږي چې د خپل د کوره څخه نادرکه شوی دی. اوس موږ د نایسراج کې په نایسراج کې یو د ابن رمضا کا د پلو سره د ده د نایسراج څخه نادرکه شوی دی. هله شمس الله په هکله موږ هېڅ معلومات نه لرو نو هر چا ته هر مسلمان ته که معلومات د شمس الله په هکله د سیګردۍ میانکته سرتمنه ځوان دی سره رقم ژره ده لمګټه نه تړي دغه سینما سرخصینه پر سر کوي خبرې ډېر نه کوي کمې کوي د سکرا ځوان دی نو هر څه ته معلومات یې مهرباني د مخ د ما سره په دغه شمېره ته خپلې صفر و صفر پنځه دوه نوي پنځه اته دوه په ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر و صفر پنځه دوه نوي پنځه اته دوه نو چې سم دقیق معلومات نه یو تر غوړ هر مسلمان ورته د ما غاړه ما ته ځان نو چې دقیق معلومات چې خپل جایزه خپل روپی دی وغوړ خپل شریف دی وغوړ مخ ځان ګور پته دې په لاس راکې زاله توسم. السلام علیکم.
سلام علیکم. زمنګ یو ماشوم د قندوز نو رکسوې دا اصل د ننګرهار دا نو می سردار ول دا شنی سترګې دي دا تقریبا دا 14 کلن دی او 15 ورځې کی نه درک شوې دا
ورور دینا یو د رون په نامه یو
هلک د جلال آباد څخه ورک شوی ده او یوه میاشت کېږي چې نادرکه شوی ده او د ټلیفون شماره ده 0 1 8 1 8 2 2 3 0 ده بل ټلیفون شماره ده 0 8 1 3 0 او چا چا ته معلومات په دې شمارو دې مونږ ته زنګ وي د خیال محمد زوی د سارک د ولسوالۍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم, زه عبید الله ارمانی خبرې کوم, دا تیم د بلوچستان کوټي خانوزی سګایزم. ملګرو ازادي راډیو سزا ډیره مننه کوم, ډیر کړو دا نه وایم چې بار بار زموږ پیغامونه نشر کړی دي, د ډیر خلکو د ډیر مسلمانانو ورونو عجزان قریبان پیدا شوی دي. نو د ازادي راډیو زه ډیر شکریا ادا کوم. نو که چیرې هر مسلمان ورور موږ ته دغه پیغام راکړي, زموږ ورک عزیز چې کوم دی تقریبا د 8 کالو څخه د خپله کوره نه درکه دی, چې غنی جان د ده نوم دی. نو که غنی ورور په خپله زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی په هکله معلومات لري, د جمعه خان اکا زوی دی تقریبا د 10-12 کالو څخه تقریبا کم سه کم د کوره نه درکه دی. نو مور و پلار کورنۍ ډېره زیاته په خفګان ده, ډېر پسې پریشانه دي. نو که چیرې هر مسلمان ورور ته د غنی په هکله معلومات وي, موږ ته دې په دغه نمبر د مهربانۍ د مخه ټلیفون راوکړي, خپل شنې دې هم د لاسه کړي, موږ ته دې ټلیفون په دغه شمېره راوکړي. ټلیفون شمېره درته وایم, 0 3 1 8 0 1 0 1, یعنې 0 3 1 8 0 1. شمیره یو ځلې بیا تکرارم په اردو باندې, بعضې مینهوال به په دې پوهېږي, 0 3 1 8 0 1 7. د مهربانۍ د مخه د ازادي راډیو ډېر شکریا ادا کوم. وسلام په احترام.
السلام علیکم, زه ظفر الله خوشحال ترین لپشنه خبرې کوم. نو ازادي راډیو ته موږ بار بار پیغامونه ډېر ریکارډ کړي دي چې هغه زما د ترورې زوی نمیږي, چې دا دون میږي د مشر ورور نن چې دی هغه لالی دي. دا لس 12 کاله کېږي چې دی ورک دی, د ده په عقل هېڅ معلومات نه د ځوان نه د مرګ سره, نه کار هغه مسلمان ورور ته یا معلومات یا د مرګ یا له ځوان مخته دي. خامخا د مهربانۍ د مخه په دغه شمېره زنګ را ووي, موږ به ډېر زیات خوشحاله سو. نو زما د ټلیفون شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0, یعنی 0 3 1 8 0 1. وسلام په احترام.
پیغام پرېږدم رادیو ازادۍ ته. زما یو انډیوال دی په نامه د محمد ګل, د هلمند نادالي ولسوالۍ دی, د خدای داد زوی دی, د مخصله او د نورګلو د جهازګل ورور دی, د محمد یار ورور دی. که چیرې د ده خپل خپلوان زما آواز اوري, زه رازګل د کندوز ته ولایت د شاچي د ولسوالۍ څخه ټلیفون کوم. که چیرې زما دغه وي یا ورونه دغه اوري, ما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي, 0 1 0 3 2 0 2 2. دا زما پیغام دی. دا زه د انډیوال محمد ګل داسې کالي درک نه لرم, د خپل خپلوان د هلمند نادالي د زرغون کلي داجي ډنګر د کورو, که دی څوک زما دا زغه اوري, زه رازګل د کندوز ولایت د شاچونو ولسوالۍ څخه په تماس یم. ما پیغام څوک اوري, محمد ګل کلي دا ورسوي. السلام علیکم به اکرام.
زه عبدالله خبرې کوم. د ما دا یو کال کېږي, پروس کال قرقین په اوله ورځ کې زما زوی ورک شوی, 12 کلن دی. ازادي راډیو ته پیغام چاپلی سی اوسه, داسې والک د مونږ سره ده. نو دا تسلیم شي, زما شمېره ده 0 2 4 9 5 2 9. کار چا سره وي دغه ما په دې نمبر ما ته زنګ ووهي, زه خپل زوی راولم.
السلام علیکم, ما یو انډیوال دی د حکمت الله په نامه سره نمیږي, ورک دی. هر کې څه اړه معلومات لري نو دغه ټلیفون شمېرې ته زنګ راوي, 0 3 1 9 8 0 2. شمېره یو ځل بیا, 0 3 1 9 8 0 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ته دا پیغام پیړم چې ما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 4 کال کې چې ورڅوې دي په عمر باندې 18 یا 19 کال دي د کندهار دی ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کې هر ورځ یې پاکله معلومات لري تر دغه شمیرې د تماس لاسره ونیسي. سپر اوه یو درې اوه دوه پنځه شپږ بل شماره 0 4 5 1 1 1 4 2 9 شمیرې بیا تکراروم 0 4 1 1 2 5 0 4 5 1 1 1 4 2 9. والسلام.
السلام علیکم. زه جهاد مال د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زنده‌ور د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله سره کومه ژره ده او ګردۍ میانکته صورت مینه نفر دی تقریبا د 22 کالو دی. یو کالو دوه میاشتې وخت یې کېږي چې نادرکه دی خپل د کوره وتلی بیا چا مې لیدلی دی نه څوک په خبر دی. نو هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات یې سره کومه ژره ده ګردۍ بس لنګوټه وشی نه تړي ما چې یو رخشینه په سر کې نو دا د هغه چیری و خاتو امن چکو کې یو بل وخت هم تللی وو مګر اوس هېڅ چا نه لیدلی دی نه څوک معلومات په لري. نو په دغه لمبر دې ما ته تلیفون وکړي که هر مسلمان ورور ته معلومات چې زما د تلیفون شمیره د 0 5 2 9 5 2 2. د تلیفون شمیره یو ځل بیا 0 5 2 9 5 2 2. سمه محمد یار خون زوی مزه دغه ما ورور دی په نامه د شمس الله. جایزه لري هر مسلمان ورور که پیدا کړي بس شیرینستا شګیری. د ازادۍ رادیو څخه یو جهان منن زه د خبر په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه تیمور شام د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور وکاله کې چې نادرکه سوی دی نوم یې محمد شاه دی. د ملا مصطفی خون زوی دی. د مشر ورور نوم یې داود شاه دی. هر څوک د ده په اړه یو څه معلومات لري یا دی خپل مزاغ اوري نو د مهربانۍ له مخې دې په لاندې شمېرو زموږ سره تماس ونیسي او هر څوک د ده په اړه موږ ته معلومات راکړي موږ به شیرینی ورته ورکړو له خپل طاقت سره سم. شماره وایم 0 5 4 5 4 3 5 0. یو ځل بیا شماره وایم 0 5 4 5 4 3 5 0. وسلام. په احترام د ازادۍ رادیو سره ډیر خپل
قدرمن اوریدونکو د همدغه ورسره پیغام په خپل ډول سره د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. ښه چاره.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.